امریكا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریكا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافی سرداریم د ازادی رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دادید امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی دا وخت په افغانستان کې د ماشام و بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې نه نیمه بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
د افغانستان امنیتی قواوې د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش سره جګړې ته تیارې نیسي عراقی قواو د موصل د پینزو پلونو ختیځ خواوې بیرته نیولې دي او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس خبرداری ورکړی دی چې سوله به په خطر کې ولویږي که چیرې د ترامپ اداره د امریکا سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي
تر نوریدونکو د امریکا ژغ په دې ماښامنۍ خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پاکستان د حکومت دا ادعا رد کړې چې تروریستي ډلې او مشران یې د افغانستان په خاوره کې دي د خان آباد د ولسوالۍ اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو د زور زیاتۍ څخه په تنګ سوي دي دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې اورېدلی سي اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې امنیتي قواوې د داعش سره جګړې ته چمتووالی نیسي که څه هم د کوټ په ځینو سیمو کې اوس ټول کورونه خالی دي خو داعش ډیرو ته اور اچولی دی ځکه په سیمه کې ټولې مینې د سیمه ییزو حکومتي پولیسو وې د ننګرهار چارواکو منلی ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغلته تر 15 پورې کورونه سوځولی دي ځایي خلک وایي د حکومت دغه مخالفه ډله سیمه کې تر پخوا قوي شوې او له تېرې ورځې راهیسې د حکومتي پوستو خواته پرمختګ کړی دی یو ځایي کس د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي مخکې د سرای په بازار کې هم دوی نه وو اوس د لاغرجو بازار ته راښکته شوي دي او پوستو ته لږ ځای پاتې دی چې ور ورسیږي دوی وایي په لاندې ساحو کې سیمه ییز پولیس شته خو له داعش سره د مقابله لپاره لار اسانه نه ده د افغانستان د بارنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعاوی چې ویلی دي تروریستي ډلې او مشران په افغانستان کې دي بے اساسه بللې دي د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت نطاق احمد شکیب مستغنی د امریکا غږ ته ویل پاکستان تل ادعاوی کړی دي خو هیڅ کله هم د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره اسناد نه دی وړاندې کړی خاغلی مستغنی د هندستان د استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ د اړیکو په حق له د پاکستان د ادعاو په باره کې ویل چې د افغانستان د دولت بارنۍ سیاست داسې نه دی چې له هیواد سره د اړیکو څرنګوالی په بل هیواد باندې اغیزه وکړي د افغانستان اسلامي جمهوریت هیڅ کله چاته اجازه نه ده ورکړې او نه یې ورکوي چې له خاورې نه د بل ملک په ضد استفاده وشي په کابل کې د پاکستان سفارت په یو بیان کې د دغه هیواد د بارنیو چارو د وزارت د ویان محمد نفیس زکریا له قوله لیکلی دي چې د افغانستان په نامنیو او بې ثباتیو کې په دغه هیواد کې دننه میشتې تروریستي ډلې لاس لري د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرېږي عراقي قواوو د موصل د 15 پلونو ختیځ خواوې بیرته ونیولې دا خبره د عراق هغه لوړ رتبه چارواکي وکړه چې د اسلامي دولت د ګروپ نه د عراق د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو مشر دی دغه 15 پلونه چې عراقي قواوو نیولې دي د موصل په جنوب ختیځ کې دي د عراق قواوې شمال ختیځ لوري ته روانې دي هلته د موصل په پوهنتون کې د داعش د وسوالو سره په جنگ اخته دي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو د دغه ښار لوی پلونه تیر کال ځکه بمباري کړل چې د اسلامي دولت په وسلوالو د موصل په جنوب کې د تدارکاتو ټولې لارې بند شي عراقي قوا ویل لکه نور شاوخوا ځایونو په شان پوهنتون بیخي خالی دی هیڅ ملکی خلک پکې نشته او دوی وکړی شو چې د نظامیانو هوایي ملاتړ وکړي عراقي قوا ویلي دي د موصل د عملیاتو په اولو هفتو کې چې څومره ورسره مقاومت شوی و دا ځلې د هغومره مقاومت سره نه دي مخامخ شوي د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس خبرداري ورکړی دی چې سوله به په خطر کې ولويږي که چیرې د ترامپ اداره د امریکا سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. محمود عباس دا خبره نن د شنبې په ورځ په واتیکان کې د فلسطین د سفارت د پرانستلو او د پاپ فرانسیس سره د غونډې نه وروسته خلکو ته کړې ده. محمود عباس چې ترجمان خبرې په ایټالوي ژبه ترجمه کولې وویل او ریدلی دی چې دغسې یو پیشنهاد شوی دی چې سفارت بیت المقدس انتقال شي، خو تر څو چې په رسمي ډول دغه کار نه وي شوی تبصره نه شي کولی. مګر دی وایي که چیرې تصمیم داسې وي نو بیت المقدس ته د سفارت انتقالول به سولې ته ګټه ونه کړي او موږ هیله لرو چې دغسې یو اقدام ونه شي. احتمال نه لري چې د اسرائیلو، فلسطینیانو یا د امریکا د راتلونکي حکومت نه بغیر د منځني ختیځ د سولې کانفرنس دایر شي، خو فرانسوي منتظمین وایي چې ټول مقصد هم دغه دی چې داسې ونشي. دوی د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غواړي چې دا له نظره ونه غورځوي چې د نړۍ اکثره ملکونه د دغه بحران حل د دوه دولتونو جوړېدل ګڼي او دغه بحران چې لسګونه کلونه یې وشول نور دوی بیخي ستړي کړي دي. سره د دې چې د منځني ختیځ د سولې د موافقې چانسونه ډیر کم بریخي، خو د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان په نظر هیڅ له لاسه نه وځي. فرانسوي ډیپلوماتان اندېښمن دي چې ټرمپ به په هغه ځای کې چې فلسطینیان وایي د دوی خاوره ده د آبادیو په جوړولو او بیت المقدس د امریکا د سفارت په انتقالولو په سیمه کې نوې تاوتریخوالی پیدا کړي. دا ویاونه زیات خارجه وزیران او نور عالی رتبه استازي سبا د یک شنبه په ورځ په پاریس کې جرګه کیږي چې د فلسطین د دولت غوښتنه وکړي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. په سوریه کې وسلوالو د جنوبي افریقا یو سړی چې د خیریه مرستو د کارګرانو سره د ترکیې سرحدي سیمه کې سفر کاوه تښتولی دی. د خیریه مرستو یوې مؤسسې دا خبره کړې ده. شیراز محمد د سه شنبې د ورځې د ماسپخین مهال په موده کې په لاره کې وتښتول شو چې نسبتا مسؤونه ده او هغه روغتون ته نږدې ده چې د جنوبي افریقا د خیریه مرستو ټولنه یې چلوي. د دې ټولنې مشر سلیمان ویل یرغمل نیونکو د ټوپک په زور د خیریه مرستو دوه کارکوونکي او محمد د ځان سره یوړل. محمد د پنجشنبې په ورځ خوشې نه شو سره د دې چې ټوپک والا وعده کړې وه چې هغه به خوشي کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوړې نه مخکې خپله دا خبره بیا کړې ده چې د نړۍ د ستونزو د حل لپاره د هر ملک د جلا جلا دریځونو او لارو غوره کولو په ځای همکاري پکار ده. مرکل وویل چې هغه به د نوي جمهور رئیس سره په دې باره کې وغږیږي. هغې وویل د دې نه اضافه نور څه نه وایي، خو په دې باور ده که موږ د شریکبانو په حیث په ګډه کار وکړو ستونزې ښې حل کولی شو نسبت دې ته چې جلا جلا فعالیتونه وکړو. مرکل به د جولای په میاشت کې د شلو هیوادونو د ګروپ د کلنۍ عالی غونډې کوربه وي او همدغه راز مرکل توقع لري چې د مې په میاشت کې په ایټالیا کې د اوو صنعتي هیوادونو په عالی غونډه کې د ټرمپ سره وګوري. او د امریکا د ولسي جرګې غړو د جمعې په ورځ د اوباما د صحي بیمې د پروګرام د لغوه کولو دپاره لاره اواره کړه. که څه هم داسې اندېښنې شته چې د جمهور رئیس براک اوباما د صحي بیمې د دغه تاریخي پروګرام بدیل لا تر اوسه پورې نشته او کیدای شي د دغه پروګرام لغوه کول ډیر ګران هم تمام شي. د ولسي جرګې 228 غړو مثبتې او 198 غړو منفي رایې ورکړې. ولسي جرګې کمیټو ته امر کړی دی چې د جنوري د میاشتې د 28مې نیټې پورې د 2010 کال د روغتیایي بیمې ماده دې ختمه کړي چې د اوباما کیر په نامه خلک پیژني. د امریکا سنا د تیرې پنجشنبې په ورځ همدغسې رای ورکړې ده. دیموکرات ګوند غړو د دې ګام ملاتړ نه دی کړی، خو د جمهوري غوښتونکو ګوند نه غړو بیا د دې ګام په ضد رای ورکړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. پامکړی رپورت ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت د هغو څرګندونو په خبرګون چې د هندوستان د استخباراتي ادارې او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ اړیکې د اندېښنې وړ بللې دي، وایي افغان دولت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په خلاف وکارول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز د پاکستان د حکومت دا ادعا هم رد کړې چې تروریستي ډلې او مشران یې د افغانستان په خاوره کې دي. پامکړی په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه اداوی چې ویلی دي تروریستي ډلې او مشران په افغانستان کې میش دي بی اساسه بللی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی امریکا غټول پاکستان تل ادعاوی کړي، خو هیڅ کله هم د خپل ادعاو د ثابتولو لپاره اسناد وړاندې کړي نه دي. ښاغلی مستغنی د هندستان د استخباراتي ادارې یا را او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ د اړیکو په تړاو د پاکستان د ادعاو په اړه وویل، د افغانستان د دولت بهرنی سیاست داسې نه ده چې له یو هیواد سره یې د اړیکو څرنګوالی پر بل هیواد اغیزې ولري، او یا له یو هیواد سره د افغانستان اړیکې له بل هیواد سره د افغانستان د اړیکو او همکاریو په ګرو کې وي. د افغانستان اسلامي جمهوریت هیڅکله اجازه نه ده ورکړې او نه یې ورکوي چې کوم بل هیواد یې له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان محمد نفیس زکریا له قوله لیکلي چې د افغانستان په ناامنیو او بې ثباتۍ کې په دغه هیواد کې دننه میشتې تروریستي ډلې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي، افغانستان له ډېرو تروریستي ډلو سره لاس او ګریوان دی او په دغه هیواد کې بې ثباتۍ د حقانی ډلې د مشرانو افغان او پاکستانی طالبانو، داعش، القاعده، جماعت الاحرار او نورو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. له همدې عمله دا سمند چې په افغانستان کې د خرابو امنیتی حالاتو تور پر نورو واچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیان کې په خپل خوره کې د تروریستي ډلو د پناه ځایونو د شتون مسله تشې خبرې ګڼلې او ویلي دي چې له تروریزم سره په جګړه کې د زرګونو پاکستانیانو د وژل کېدو سربیره دغه هیواد د سلو میلیارډو ډالرو اقتصادي زیان هم ګاللی دی. د پاکستان حکومت دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته ژمن دی، خو په دې برخه کې د خپلو هڅو په اړه د افغانستان پر انتقادونو ناخوښي څرګنده کړې ده. پاکستان په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې تیر کال د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان په خوره کې د یو شمیر طالب مشرانو او د هغوی د کورنۍ او موجودیت تایید کړی وو. په همدې حال کې د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان غواړي د افغان سولې له پروسې څخه سیاسي ګټه پورته کړي او له دې لارې هڅه کوي تر څو د ډیورنډ کرخه پر افغان حکومت ومني او د افغانستان د بهرني سیاست واګې په خپل لاس کې واخلي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل، پاکستان نه یوازې د افغانستان په خلاف تروریستي ډلې کاروي، بلکې د نورو هیوادونو پر هم ترې کار اخلي او د همدې لپاره له دغو ډلو څخه هر اړخیز ملاتړ کوي.
افغان حکومت هم دا یو لري چې دا ډلې په پاکستان کې موجود دي، کېدای شي تر ډېره بریده پرې دا منطقې ونه اوسېږي. دې ډلو شتون په افغانستان کې ځکه لازمي ده، لکه داعش د مثال په ډول یا د القاعدې موجودیت یا د ګڼو نورو ډلو موجودیت په افغانستان کې ځکه شونې ده چې په افغانستان کې دوی بریدونه کوي، جګړې کوي، په افغانستان کې ستونزې راولاړې کړي. مګر د دې ډلو ملاتړ، د دې ډلو روزنه، د دې ډلو هغه تجهیز، د دې ډلو سیمه ییزې اړیکې، هغه د پاکستان د حکومت او پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا
د ښاغلي زلان پر وینا، پاکستان د روسیې او چین په ګډون د یو مثلث په جوړولو هڅه کوي چې د افغانستان جګړه په یوې لویې نیابتي جګړې بدل کړي او له دې لارې افغانستان کمزورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي، پاکستان باید هغو تروریستي ډلو ته پناه ورنکړي چې په افغانستان کې دننه بریدونه کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره نوې امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی دا غوښتنه د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو له اندېښنو وروسته مطرح کړه. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفع کولو لپاره پوځي عملیات روان دي او په دې برخه کې به هڅې لا ګړندۍ سي. د دې رپورټ تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوري.
د تیرې اونۍ په اوږدو کې په کابل، کندهار او هلمند کې له خونړیو حملو وروسته اوس د افغانستان ولسي جرګه له حکومت څخه غواړي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدام وکړي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې له ولسمشر څخه د نوې امنیتي ستراتیژۍ د جوړېدو غوښتنه وکړه. دی وایي، موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د یوې نوې امنیتي ستراتیژۍ په جوړولو د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د ځان مال د خوندیتوب لپاره واحد پلان او ګډ پروګرام ولري. یو شمیر وکیلانو بیا د تیرې اونۍ په اوږدو کې کابل، کندهار او هلمند کې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل چې امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او باید په دې اړه جرګې ته ځواب ووایي. د ولسي جرګې غړی عارف رحماني په کابل کې د تیرې سې شنبې د ورځې پیښې ته په اشاره سره وایي چې د کابل امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. دی وی کیدای شوی چې له هغه مو ساتنه کړی وای، تدابیر مورته نیولی وای. په تیر یو کال کې په کابل کې شاوخوا 2000 کسان قربانی شوی دي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ په کابل، کندهار او هلمند کې بریدونو د لسګونو بیګونه وګړو ژوند واخیست. یا د حملې په کابل کې د ملي شورا الحاقي مخې ته د کندهار ولایت په میلمستون او په هلمند کې وشوي چې امنیتي چارواکي د وسلوالو مخالفینو کار بولي. د ولسی جرګې غړي همداراز ګواښ کوي که حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفع کولو لپاره جدي تدابیر ونه نیسي، ستونزې به له دې هم زیاتې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف پوځي عملیات روان دي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد راتمنش:
وزارت دفاع ملی در برابر همه ازیا پلان های داره و در این پلان های خود از اولویت هایی که
دی وی د ملی دفاع وزارت پلانونه لري او موږ په دغه پلانونو کې لومړیتوبونه تزای ور کړی. د اردو اکمالات، د هوایی ځواکونو پیاوړتیا، د جنگ د مدیریت بدلون او د فساد پر وړاندې مبارزه مو پیل کړی او زه ډاډه یم چې راتلونکی کال به موږ ښه چمتو اوسو. له بلې خوا د ولسی جرګې غړي وایي افغان حکومت باید د بهرنیو هیوادونو د تورنولو پر ځای خپل استخباراتي ادارې پیاوړي کړي او هغه کسان چې په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو په ګټه کار کوي او د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځي باید مجازات کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه. د ننګرهار د ولایت په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوال د حکومتي پوستو خواته نږدې سوي او حکومتي ځواکونه د داعش پر ضد جګړې ته د تیارسۍ په حال کې دي. داعش د کوټ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې راهیسې د ملکیانو د کورونو سوځول پیل کړي دي. په دې باره کې د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ واوري.
که څه هم د کوټ په لاغرجو، سری بازار او سیپای سیمو کې اوس ټول کورونه خالی دي، خو داعش ډلې ډېرو ته اور ورته کړی ځکه په سیمه کې ټولې مینې د سیمه ییزو حکومتي پولیسو وې. د ننګرهار چارواکو منلی چې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې دغلته تر 15 کورونه سوځولي دي. ځایي خلک وایي د حکومت دغه مخالفه ډله په سیمه کې تر پخوا قوي شوې او د تیرې ورځې راهیسې د حکومتي پوستو خواته پرمختګ شروع کړی دی.
مخکې چې نو په سریا بازار کې نو اوس د لاغورجو بازار پورې راکیوتي، سریا بازار کې مشتري او لاغورجو ته هم راکیوتي دي. نو ښکته دومره ساحه بیا نه شته، نو د سیوې چې 50 کیلومتره کې ساحې هلته پرته ده او بیا ښکته پوستې دي. اول د سیو سریا بازار کې بر لاغورجو ستنندار دغه ځای کې اوس راکیوتي، په الحال لاغورجو کې دي. اوس
دوی وایي پر لاندې ساحو کې سیمه ییز پولیس شته، خو له داعش سره په اسانۍ مقابله نه شي کولی ځکه پښتو وسلو خپله مخالفه غاړه نه شي راڅملولی. د کوټ یو قومي مشر ملک احمد زی وای په خپل سترګو دا غو کورونو لمبي ګوري چې تازه ور ورته شوی دی.
اوس بیا زه په لیدو سترګو ګورم چې کورونه له ور شوړې دي. دا بیګا چې کوم دا ګاند سي په ساحه دا د اوس کوم ور دي، دا د ګاند سي په یو یو اندازه کورونه سو په کې د خورګي کرے خورګي کیږي او دا نور د سي په کورونه دي. لمبي تقریبا یو
هغه وایي که په سیمه کې تیاری بمبار ونه کړي نو سلګونه نور کورونه هم د سوځېدو له ګواښ سره مخ کېدونکي دي. دغه قومي مشر وایي د تیر شپې راهیسې تر اوسه لسلو ډیر کورونه سوي دي. په سیمه کې میشتو خلکو امریکا غږ ته ویلي چې که د حکومت چوپتیا همداسې دوام وکړي نو د سیمه ییزو پولیسو شته پوستې هم داعش وسلوالو ته نشي ټینګېدی. خو د ننګرهار امنیت قومندان برید جنرال ګلاقا روحاني وایي داعش وسلوالو په داسې سیمو کې کورونه سوځولي چې د دوی مرمۍ نه وررسي. هغه وایي په کوټ کې ټول امنیتي ځواکونه د داعش مقابلې ته د تیارسۍ په حالت کې دي ځکه ممکن هره شیبه جګړه ختلی شي. په ختیځ زون کې د پوځ قومندانی وایي چاتری د کوټ د وضعیت د سمون لپاره د هوایی ځواک مرستنه د غوښتلې. تر اوسه د اسلامي دولت نومي ډلې په کوټ کې د کورونو د سوځولو په اړه څه نه دي ویلي. په دغه ولسوالۍ کې څلور میاشتې وړاندې حکومت د داعش په وړاندې عملیات وکړل. ډېرې سیمې پاکې شو خو تر عملیاتو وروسته حکومت بیرته ونه ساتلې. په ننګرهار کې د کوټ په څیر پاچین نازیانو هسکې مینې او نورو ولسوالیو کې هم حکومتي سرتیرو داعش ضد عملیات وکړل، خو د حکومت ګټلې سیمې بیا د داعش لاسونو ته ولوېدلې. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، په ترکیه کې د افراطي اسلام د خطرونو په اړه یو رپورټ لرو چې عاشق الله رحیم زوی به تاسو واوروي.
په ترکیه کې د نوي کال په شپې د نڅا په کلب برید چې 9 تنه پکې ووجل شول، لا هم د خلکو په ذهنونو کې تازه پیښه ده. د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې وه چې برید هغوی کړی. چارواکي لا هم د بریدګر پسې ګرځي چې وینسي، خو د دې پر ځای چې د غبرید ټولنه سره یوه کې، برعکس د خلکو ترمنځ د درس او اختلافاتو د پیدا کېدو سبب شوې ده. ځینو کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د برید پر ځای عمل ګڼلی او هغوی چې په دې برید کې وژل شوي غیر اخلاقي او د اسلام ضد کسانې ګڼلي دي او د هغوی وژنې هم جایز ګڼلی. یو دینی عالم حتی لیکلی دی چې پخوانی ترکیه نوره نه ده پاتې او پرهیزګاران به تاسو په ګونډو کې. سمی ایدس چې د المانیټر په ویبسایټ کې سیاسي لیکنې کوي، امریکا غږ ته وویل چې د بریټ په ټولنې کې غټي اندېښنې او تشویشونه پیدا کړي دي.
There were those who gloated over this attack in fact and who seemed to celebrate it rather than mark the tragedy that had happened in front of them. This all goes back to
زینو کسانو د دې پر ځای چې د غبرید وغندي هغه ښه کار ګڼلای او پرې خوښي. د خلکو ته په ترکیه کې د کورنی جنگ هغه حالت ورپیادوي چې د اسلام پالو او سیکولرانو ترمنځ د پخوانه روان و، او یا د سختری زملت پالو او هغوی چې اروپایی نظر درلود. حکومت هم د دې درس ته مخنیوي لپاره کوم ښه کار نه دی کړی او حتی ځینې وختونه خو داسې عمل هم کړی چې په ټولنه کې د یووالي پر ځای د بې اتفاقۍ سبب شوی دی. په ترکیه کې چارواکي وایي د هغو کسانو په خلاف اقدامات کړي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک بې اتفاقۍ ته هڅولي. ځینې انتقاد کوونکي بیا وایي حکومت او جمهور رئیس په هیواد کې د جهادي ډلو په خطر سترګې پټې کړي وي، ځکه انقره په دې انده چې همدغه جهادي ډلې د سوریې د رژیم په خلاف جګړې کې ګټور نقش لري. حکومت هم د نڅا په کلب د برید په حق لا ډیر څه نه دی ویلي او جمهور رئیس اردوان هم دا نه مني چې ګواکې د اسلامي دولت یادایش په خلاف جګړې کې د هغه حکومت پاتې راغلی. ښاغلی اردوان ویلي دی چې د داعش په خلاف د ترکیې په شان سخته جګړه د نړۍ هیڅ هیواد هم نه کوي. هلدون سلماتورک چې په انقره کې د 18مې پیړۍ په نامه د څیړنیز مرکز مشر دی، امریکا غږ ته وویل چې ترکیه اوس د بل هر وخت نه زیاته د اسلامي دولت یا داعش د خطر سره مخ ده. په ترکیه کې په میلیونونو کسان د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په شان نظر لري. د متحده ایالاتو د پیو چړنیز مرکز د نظر د معلومولو په یوې تازه سروې کې دا معلومه شوې ده چې په ترکیه کې 8% کې خلک د داعش د مبارزې سره خواخوږي لري، او دا په دې معنی چې د ترکیه د ټول نفوس څخه 6 میلیونه د هغوی نظر تاییدوي. موږ هم وینو چې د ترکانو ترمنځ سختریز ډلې ورځ په ورځ زیاتېږي. زه یې په روزمره ژوند تلویزیونونو او رادیوګانو کې هر ځای ګورم. د ترکیه حکومت ژمنه کړې چې په هیواد کې به د اسلامي دولت یادایش ډله زپی او د دې ډلې سره د اړیکو لرلو په شک کې ګڼ شمېر کسان هم نیولې دي. کارپهان په دې باور دی چې په ترکیه کې به د داعش بریدونه نور هم زور واخلي، ځکه د دې هیواد پوځ په سوریه کې د داعش په خلاف مبارزې ته زور ورکړی او هغوی هم د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې په ترکیه کې په اهدافو بریدونه دي زیات کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د خپل سرو وسلوالو له زور زیاتی څخه پتنګ سوي دي. دوی له دولت څخه غواړي چې ژر تر ژره سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي. د رپورټ تفصیل د ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
د قندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې غیر مسؤول وسلوال مخ پر زیاتېدو دي او آن د ښار په نږدې څنډو کې قرارګاګانې جوړې کړي دي. دغه خلک وایي چې د غیر مسؤول وسلوالو له ظلم او ځورونې څخه په تنګ شوي، خو دولت هم د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. د سیمې خلک دا هم وایي چې د غیر قانوني وسلوالو پر خلاف د سیمې خلکو له مخالفو وسلوالو طالبانو څخه ملاتړ کړی. دوی وایي چې که پر دوی د غیر قانوني وسلوالو زیاتیا نه وای، دوی به هم له مخالفینو سره نه و یو ځای شوي. د سیمې یوه میرمن چې زوی یې وسلوالو وجلې داسې وایي: زما زوی یې له کوره وویست او د کور مخکې یې وواژه. شپږ میاشتې کېږي چې زوی یې وجل شوی. د قندوز له والي څخه غوښتنه کوي چې باید حق یې ورکړل شي. د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي چې غیر قانوني وسلوال د خلکو پر کورونو حاکم دي او چې هر څه کوي کولی شي.
د سیمې اربکی دختر جوان از مردم نیست، زن جوان از مردم نیست، مالدار مالش از مردم نیست، پیسې از مردم نیست.
د غیر قانوني وسلوالو له لاسه د خلکو لورګانې د هغوی نه دي، د خلکو مال د هغوی نه دي، د هغوی پیسې هم د هغوی په واک کې نه دي. دغه وسلوالو له لاسه خلک کباب دي. د قندوز والی اسد الله مرخیل د خانابات ولسوالۍ ټولو غیر مسؤول وسلوالو ته خبرداري ورکوي چې په سیمه کې ل خپل سرې څخه لاس واخلي او کنه د دوی پر وړاندې بل پوزي چلند څخه کار واخلي. د قندوز والی اسد الله مرخیل د خپل سر وسلوالو په اړه داسې وویل:
امې کسي کی پرسونلی رسمي دولت نیس وسره د پیش شسته او دشمن یزمي ملت امس دشمن ماماس بیا یې صلاحي خود درورمنجه رسمن نمره کنه.
څوک چې د دولت رسمي عسكر ندي او وسله لري، دا د ملت دښمن هم دی او د دښمن هم دی. هغه باید راشي د وسلې نمره دې ثبت کړي او د وسلې رسمي اجازه دې واخلي او باید هر وخت له ولایت سره اړیکه ولري. د خانابات ولسوال حیات الله میری وایي چې د خلکو خبرې رښتیا دي چې په خانابات کې غیر قانوني وسلوالو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. هغه زیاتوي:
مردم خانابات د سطح افغانستان مل فعلا از دست یا 50 تا یا 100 تا یا 200 تا لوچک مثالش نامد هستن. ما د این مورد از مسئولین ولایت تقاضا میکنیم که د این مورد مورد
د خانابات خلک د دغه سلو یا 200 تنو وسلوالو په خاطر بدنام دي. دولت باید د خانابات له مسئولینو سره مرسته وکړي چې د دغه خپل سر وسلوالو د بی وسلې کولو لپاره اقدام وکړي. د قندوز د امنیت قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې هغه خلک چې غیر قانوني وسلې لري، دوی به د یو پلان له مخې به وسلې کړي. خانابات د قندوز ختیځ لور ته پرته ولسوالۍ ده چې له مرکز قندوز څخه 25 کیلومتره فاصله لري. د دغه ولسوالۍ لارې اوس هم د مخالفینو له بریدونو څخه خوندي نه دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي لرو. د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي قواوې د داعش سره جګړې ته تیاری نیسي. که څه هم د کوټ په ځینو سیمو کې ټول کورونه خالي دي، خو د داعش ډلې ډېرو کورونو ته اور اچولی دی، ځکه په سیمه کې ټولې مینې د سیمه ییزو حکومتي پولیسو وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعاوې چې ویلي دي تروریستي ډلې او مشران په افغانستان کې دي بې اساسه بللي دي. د افغانستان د خارجه وزارت نطاق احمد شکیب مستغنی د امریکا غږ ته وویل چې پاکستان تل ادعاوې کړي دي، خو هیڅکله یې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره اسناد نه دي وړاندې کړي. عراقي قواوو د موسل د 50 پلونو ختیځې خواوې بیرته نیولې دي. دا خبره د عراق هغه لوړ رتبه چارواکي کړې ده چې د اسلامي دولت د ګروپ نه د عراق د موسل د ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو مشر دی. دا 50 پلونه چې عراقي قواوو نیولې دي د موسل په جنوب ختیځ کې دي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس خبرداری ورکړې ده چې سوله به په خطر کې ولویږي که چیرې د ټرمپ اداره د امریکا سفارت د تلبیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. محمود عباس دا خبره نن د شنبې په ورځ په واتیکان کې د فلسطین د سفارت د پرانستلو او د پاپ فرانسیس سره د غونډې نه وروسته خلکو ته کړې ده. احتمال نه لري چې د اسرائیلو، فلسطینیانو یا د امریکا د راتلونکي حکومت نه پرته دي د منځني ختیځ د سولې کانفرانس دایر شي. فرانسوي منتظمین وایي چې د ټولو خبرو مقصد همدغه دی. دوی د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غواړي چې دا له نظره ونه غورځوي چې د نړۍ اکثره ملکونه د دغه بحران حل د دوه دولتونو په جوړېدو کې ویني، او دغه بحران چې لسګونه کلونه وشل نور خلک بیخي ستړي کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
درمون اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. لږ وروسته به د خبرونه پیل سي. محترمه نسرین محمود عزیزی او جیلا جان سمی په استودیو کې حاضر دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره.